درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د ریوټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 240 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقه وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتر لري په اشخاش مولسوالی کې. په کابل کې او همدارس په شاوخوا سیمو کې زلزله خلک وبیرول او له کورونو څخه راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاته شوې او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون اخپور کړ ویلي دي اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وو او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلي چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیې له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې د مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلوماټ دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماټیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه او له هغه وروسته په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماټیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچیتل لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10مه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچې ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېمه ورځ او خپله دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته څلور دیرش منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 120 منډې کړې وې، خو د مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 359 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼۍ لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 اووره او 60 اووره کې نه لوبیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. هند په کابل کې خپل تحقیقي ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لرې شوي.
خزانه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضي اشخاص تخیل دولت اشخاصو لخوا.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکوي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز لافیر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلي چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام د هند دښمنۍ څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به پراتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیم ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیر دیوان د موضوع د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د ویلامې په خبرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی دی. دا اقدامات په څه معنی دي؟ وایا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نخې نخانې ګڼل کېدای شي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
لدې پریکړې داسې تعبیر کېږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکېل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند تخنیکی ماموریت کچا سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقی د سفر پر مهال اعلان کړی و. متقی د اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشری مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي و. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځ کړی هم و. قطر هم دارنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه برابر کړی چې په اروپا کې ودونو کې قضایي دوسیه لرلې. د طالبانو حکومت ویلي چې غواړي له ټولو ودونو سره خی اړیکې ولري. د طالبانو حکومت بیان ځبی الله مجاهد د اکتوبر په 28 تلونیو سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو ودونو سره د خو اړیکو غوښتونکي دي. خدا په داسې حال کې د چلتیرو څلورو کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ ودم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شمول تعوید بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم دا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقوقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعا د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسیدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل، په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکی کچه خبرې پیل کړې دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي، دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نو موړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي، د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلی کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګواخ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه للارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 13 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 13 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپای ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
یو شمېر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځبکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی، د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمېر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمین کابل او سیدون کې علی وای له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندیدلو لامل نه دی توانېدلی چې په لوړه بیا د الوتکې ټکټ واخلي او خپل ناروغه مېرمن تر پاکستان ورسوي. نوموړي سه‌شنبه د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړي او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم، خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي، خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. له بل خوا د حواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له 15 تر $600 ته رسیدلې، چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحالله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډی دی، د پنځشنبې په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل، چې د دوه کسانو $568 شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای، خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له $150 to $150 ترمنځ، خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیه $450 ده، له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافی شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $140 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دي له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیري. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په ویپاڼه د روان اکتوبر په 23 او 24 د کابل اسلام آباد ترمنځ یو طرفه ټکټ بیا $410 د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه $415 ښودل شوي. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیې په اړه هم شکایت کړی، خو ویپاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28 له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا $9,290 ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شزینه کارکونکي وایي چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختي دول عمله ځینې دندو لري شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او باندې کړی دی چې وای خزنه اکټیویټي بالکل مکوېدل.
د افغانستان په خطیز کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکونکو چې وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم یې د دوی چارې او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موجوده حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خبر سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي، کونډي دي یا خاوند دي مازور ته، خصوصا د موږ د کاروبار یو زمينه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک د هغه حکومت اترپی چي او باندې کړی دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي. دلته نه خزینه سره مرستې خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص تخیل دولت اشخاص له خوا. د درې ورځې کېږي تازه موږ د مسلې سره مخ شوي یو چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخله ولسوال له خوا هغه زموږ د فعالیتونو چې درول شوي هغه زموږ ډېر زیاتې د کوند خصوص سروې کړې وي چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروې شوي خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنور کوم کومالیم راستي درولې دي. په دې حوزه کې دی وی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او ارمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غږ واوري ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهالي आवाज بشر دوستانه مرستو روغتي خدمات په برخه کې چې هغه په ډیرو محدود برخو کې خزي کول شي د سو محدود موسسو تر چتر لاندې کار وکړي هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چې زمونږ ټول نه خزینه کار کوم چې ډیر زیاته سخت اړتیا لري ځکه خزي د خزو درد ډیر خو درد کول شي او کول شي هغه ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي نو څنګه ځکه موږ ټول نه یو فرهنګ ټولنه د نو خزي د زیات د مشکلات سره دلته مخ دي که خزه ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې د چي د هغوی فردي زیان ویني بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پر مختګ او روغتیا هم جوړ او منفي اغیزه ولري نړیواله ټولنه پر سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګیدلې دي هغه به تخ یعنی لري کې
د غرس په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو دی ویبلې ادارې اړوند دی وی نړیواله مؤسسه کارکونکو بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول دی هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما لا چې دوی مونږ ته اجازه ورنکړه ډونر وویل چې کچې دوی چې نه کېم نه پېدې کار ته موږ الکان سره کار نه کوو هغه هغه چې پروبلم په دې کم شو جامو ته جواب کړه زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کسم چې خپل کور نه سپورټ کوله بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو مهم ده خاص موږ دفتر کې یو کوسو غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړل هلته کامیاب شوم ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرم چاسه نشته او د تشویشونو مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم اوس تر اوسه پورې کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کوله چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړشم کار کوم اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار کول راوګرځولې دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتر کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د خزینه کارکونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې رو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د خبرو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړې ده دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کول شي ډیرو کم او اړو کسانو ته مرستي ورسوي په همدې حال کې یو شمیر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه پورس په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارزواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده دبليو اف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت لامل دوی کولای شي په کم اندازه اړمنو تمرستې ورسوي خو ویلې دي چې د جمیل راتګ مخ کې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري په دې حال کې یو شمیر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بشار
مشکل دی وای په ډیر ستونزو د وړو بوري او وړو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو کله خلا داس وو چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته ژوند ډیر سخت شوی هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي ډیر سخت ده چې انسان عاید ونه لري او لوی کورنۍ در په غاړه وي د بل خلایت یو سیدون کې یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهالي دوه کوچنيان په خوارزواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي
مو کلینیک مراجعه میکنه
دی وای موږ دلته روغتي مرکز ته زو خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي دا لوی استونزه ده زما میشتنی تنخواه هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول متن را کول کیږي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې په روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه ویل واشنگټن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویږي ځندولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی د څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسېدو